درنو اوریدونکو السلام علیکم لسبه جیشوی د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو او همدارس د هرات د پرونی پیشې په اړه حال درکو پرون د هرات په ګمرک کې هو اور لګیدلای او لکبل ډیر تاوانونه پیښ شوې دي په پایل کې خبرونه لرو د اسلام کلا په ګمرک کې پرونی اور لشته لږه شپېته تنه ژوبل کړي او د میلیونونو ډالرو زیان یې اړولی دی. دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په بادغیس کې دیرش وسلوال طالبان وژلي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د مالیه وزارت وایي په اسلام کلا ګمرک کې اور لګیدنې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې اور لومړی په یوه ټانکر کې بل شو چې وروسته یې لمن ټول ګمرک ته خپره شوه. رویټرز خبري اژانس د ځایي چارواکو په قول ویلي چې د دې سخت اور له کبله شاوخوا شپېته تنه ټپیان شوي دي. د مالیه وزارت خلکو ته د سر د زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې وزارت د ګمرکاتو د مشرتابه په ریاست یو پلاوی هرات ته لیږلې چې د پیښې د څرنګوالي او زیانونو په اړه څېړنه وکوي. وزارت ویلي چې دوی له زیانمن شویو کسانو سره مرسته کوي. د دې موضوع په اړه وروسته راپور لرو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په کابل کې د پاکستان سفیر د سولې په برخه کې د خپل هیواد د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره تر لیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له نوموړو سره یې په افغانستان کې د ټینګې سولې په اړه د پاکستان پر رول او یو شمېر نورو مسئلو خبرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګۍ مشرانو په ګډون د دې ډلې دیرش غړي وژلي او یوولس نور ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل دغه کسان د آب کمري ولسوالۍ په څلورو کلیو کې د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په هلمند کې ولسی استازي ادعا کوي چې د هوان د لګیدو له کبله د یوې کورنۍ دوه ماشوم نجونې وشل شوې دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل پېښه تېره ورځ ناوخته د ناوې ولسوالۍ په ګورګین سیمه کې شوې ده.
دغه ماشومان په یو سړک باندې روان و چې د هوان ګولۍ دوه دانې انجینې یو لک دا درې سره لګیدلې دي. دغه په نتیجه کې دغه دوی انجینې په شهادت رسیدلې دي او هغه ماشوم زخمي دی.
دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جرګې پرون دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې و پنځو سناتورانو د ډونالد ترامپ محکومېدو ته رای ورکړې، خو درې څلوېښت نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکاوه. د جمهوري پال ګوند و سناتورانو په دې قضیه کې له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ترامپ محکومیت ته رای ورکړې. ترامپ په هغه صورت کې محکومې دای شوې چې د سنا جرګې له سلو استازو څخه وش پیته هغه یې د خلاف رای کارولی وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیفان له چین څخه وغوښتل چې په کورونا وایرس د لومړنیو اخته شویو کسانو په اړه معلومات وسپاري. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغې ډلې چې تېره میاشت د کورونا د سرچینې په اړه د څېړنو لپاره چین ته سفر کړی و، یوه غړي ویلي چین د لومړنیو یو سلو څلور اویا تنو په اړه چې په ووهان ښار کې په کورونا وایرس اخته شوي وو د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په چین کې د کورونا د سرچینې په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان پر راپور ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له چینایي چارواکو یې غوښتي چې په دې برخه کې معلومات شریک کړي. د چین حکومت ادعا کوي چې په ووهان ښار کې په کورونا وایرس لومړني اخته شوي کسان د تېر کال په دسمبر کې تشخیص شوي وو. په امریکا کې د ناروغۍ د کنټرول او وقایې مرکز وایي تر پرون شنبه پورې په دغه هیواد کې د کورونا څخه باندې 50 میلیونه ډوز واکسین شوې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د مرکز دا هم ویلي چې تر اوسه څخه باندې 9 میلیونه ډوز مودرنا، او فایزر واکسینونه خلکو ته ورکړل شوي دي. له دې راپور سره سم 10 میلیونو امریکایانو تر اوسه یو ډوز او څه باندې 14 میلیونو نورو دوهم ډوز واکسین کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې د کرونا په کافي اندازه واکسین لري او تر دوبي پورې به ټول امریکایان واکسین شي. د یو شمیر فرانسوي او روسي پوځیانو د جسدونو پاتې شونې چې په 1912 میلادي کال کې وژل شوي وو د مسکو په جنوب لویدیز ویازما سیمه کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شول. په مسکو کې د فرانسې کلتوري اتاشې ایوان مارتین پرون په دې اړه په مراسمو کې وویل:
په 1912 کال کې د روسیې د توپخانی اور په ویازما کې د ناپلیون د ځواکونو روحیې ته سخته ضربه ورکړه. دا کار د نظم او انضباط د تدریجي تجزیې لامل شو او وحشتناکه پایلې یې درلودې.
د 1912 کال د جون په 24مه ناپلیون پر روسیې یرغل وکړ چې جګړه د همغه کال تر دسمبر میاشتې پورې روانه وه. په دې جګړه کې د فرانسې او روسیې شاوخوا 300 عسکر ووژل شول او د دواړو خواوو 310,000 نور پوځیان ټپیان شول. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک په خوانی مشر وو د ایتالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو هدف دا دی چې د کورونا وبا پر مهال د ایتالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایتالیا په خوانی حکومت چې مشري جوسپې کونټه کوله د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر له خپل ائتلاف سره د اختلاف لکبل رنگ شو. او د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پرون د ریشتر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه. د زلزلې شدت دومره و چې ان د پلازمینې توکیو ودانۍ ولړزولې. لومړني راپورونه ښیي چې د پام وړ زیانونه نه دي پوه شوي او د زلزلې لکبل د تسونامي خبرداري هم نه دی ورکړی شوی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اورید. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د هرات ولایت د اسلام کلا په ګمرک کې د اور لګیدو په نتیجه کې د ټپیانو شمیر لشتل د شپېتو تر رسیدلی دی. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې سلګونه ټانکرونه او نور نقلیه وسایل سوځیدلی چې له کبله یې ګمرک هم اور اخیستی دی. ایران د اور وژلو لپاره اسلام کلا ته اطفائیه لیږلې او هڅې روانې دي چې اور ووژل شي. هڅه کوو چې په هرات کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو خو تر دې شېبې پورې بریالي شوي نه یو. خو په تیرو خپرونو کې مو د هرات له څو تنو سره مرکې درلودې. هم د هرات د متخصصانو د شورا رئیس محمد رفیق شهیر د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه څه تاسو هم په خبرونه کې وویل دا د غاز یو تانګر وچاو دی. دا ویلته هم هغه و چې دا غاز د تانکر لیک شوی وو. کله چې خلک متوجه شو چې لیک شوی دی او دې باندې لارا بندې کړی وو خو یو موټر سکل ورنغه د تختیدلې او د غاز تانکر څنګه تیر شوی هغه باید چې دا تانګر ور واخلي. او د دې کابل به زیات تانکرونه ته ولاړ وو هغه ټول ور اخیستي چې تاسو سره راپورونه سته. خو دا چې ولې تانکرونه ته ولاړ وو خبره په دې کې دي چې د مالی د وزارت څخه یو رایت راغلی وو د ګمرک درځونه لپاره د کابل څخه راغلی. دا دوله سور ورځې کېږي چې دا تانکرونه ځای په ځای درېدلې د چک دپاره. خود قانون له مخې د ګمرکاتو د قانون له مخې باید د ګاز او د تیلو ټانکرونه شپږ ساعته زیات په بندر کې نه وي په ګمرک کې نه وي. خو د دې وجه همدا وسو چې یو یې اور واخیستی او دومره خساره ورته ورسېده. هغه اصلي خساره ارزیابي خو اوس تر اوسه معلوم نه دي. هغه یو مسؤول د تجارت او تعهد څخه چې ویل یې 50 میلیونه دغه څه وایي خبره کوي خو تر اوسه دا سنجستوي نه دي چې خساره به څومره وي. خو موټرونه چې ولاړ وای د درې سو نه بالا دي خو ټول خبرې به ان شاء الله نن معلوم شي. خو ډېر خساره خلکو درشلې دي. یو خبر هم داسې کیږي چې 50 میلیونه ډالر په کې خطر راغلی.
بله ځینې داسې هم وایي چې وایي له اور لګېدو سره سم یو شمېر کسانو هغه پاتې مالونه چور کړي دي. دا خبرونه حقیقت لري؟
خو خامخا هغه خبرې چې موږ هم رسېدلې دا کار سری متاسفانه خو زیات نشته. دا د سیبو یو موټر داسې معلومیږي چې خلک ور باندې حمله کړی او هغه یې چور کوي. خو د نورو موټرو سره کوم خبر نشته دومره. خو خلک داسه په ګمرک کې داسې هلته په کوم ځای چې حرام روان وي او فساد پکې روان وي نو که مامور فساد هم وکړي ولیکن نو خلک هم دا غلط د فرهنګ ورته بس اثر کوي او دا کارونه کوي. موږ یې منو چې دا کار سوی و والا.
د هرات متخصصانو د شورا رئیس محمد رفیق شهیر و چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدو د پیښې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. رویټرز خبري آژانس وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه ژوبل شوي دي خو تر اوسه پورې لا هم د پیښې په نتیجه کې د مرشوبلو دقیق شمیر معلوم نه دی. همدارس دا هم تر اوسه پورې دقیق نه ده چې په دې بندر کې د اور لګېدو له کبله به څومره مالی تاوانونه اوښتي وي. د دې پیښې په اړه مې په تیرو خبرونو کې د هرات له یوه نظر خاوند ښاغلي زرین ستانکزي سره خبرې وکړې. ښاغلي ستانکزي داسې وویل:
له بده مرغه یو ناوړه پیښه رامنځته شوله. د دولت تاسیسات هم په لمنځه ولاړه دي. تجار او اموال هم لمنځه ولاړه. تر دې کوو ګورو په دې کې موټرونه او تیل ډیرای تجار پورې تړلې دي. موټروانان خالي د ډرایوینګ یا د موټر چلولو مزد اخلي. نو موټروانانو ته کېږي چې یوازې هماغه د خپل ځاني زیان کرسېدلې وو سی نور بنې ډیر کم وخت
کېږي. البته کېږي چې ډیر په ګمرک کې ډیر مال هم کېږي چې لمنځه تللې وي. ستانکسې صاحب دلته یو پښتنه بلدام ده چې هم تر اوسه پورې د دې پیښې دقیق دلیل او علت نه دی معلوم. خو داسې ویل کېږي په مخ کې هم داسې پیښې شوې دي چې ځینې موټر چلوونکي د ټانکرونو خصوصا چې پیغه کې تیل بار وي یا ګاز بار وي دغه ترڅنګ ډوډۍ پخوي شټوب لګوي بې احتیاطي د دې سبب کېږي چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د هرات په پیښه کې هم څه فکر کوي چې دا احتمال څومره دی؟
تر اوسه خو لا دقیق علت خو چاته نه ده معلوم. اما کېدی شي یو علت دغه یې بل علت هم داسې د اسلام کلا ګمرک یو تازه تاسیس شوی ګمرک و. نږدې کال یو نیم کال مخکې دا ګمرک هلته تاسیس شو جوړ شو او ډېری تاسیسات یې لا تر اوسه پورې بشپړ شوي نه وو. او د دې تر څنګ هغه احتیاطي تدابیر د اور د لګېدنې د مهار لپاره هم لا هلته نه وو تکمیل شوي. لبل خو د هرات اسلام کلا ګمرک د هرات ښار یو لری پروت ګمرک دا وکړه چې اوسه حق پروت ته اغلته په خپل په منطقه کې هم ډیر امکانات د دولت لپاره هم په لاس کې نشته چې په دغه شرایط کې په وخت وکړي چې هغه مهار کی. نو یو دلیل کې دی چې د خپل همدغه موټر چلوونکو بې غوري وو چې هغه ته یا د بیک کولو یا د سیګریټس کولو یا د یو بل دیو بل کار سره کولو او په سلامین د دې سوي وو چې د نور عوامل په منځ کې موجود وو چې څنګه څو وخت مخکې مګر څو ور شاهدان وو چې د اسلام کلا په ګمرک باندې حملې سوي دي په کارتونکو باندې کې دي چې نور مسایل په دې قضیه کې دخل وو چې دا باندې به ورسته معلومه شي.
په هرات کې افغان نظر خاون شاغل زرین ستانک زای وو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو. د ناتو دفاع وزیران روانه ونې په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکي غونډه جوړوي. غونډه به د ویډیو کانفرنس لاله لري د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو دایره شي او د افریقا به پکې وشي چې ناتو خپل نږدې شل کلن پوځي حضور پاتور سوي او کنه. د غونډې په درشل کې طالبانو ناتو